کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې مشرانو جرګې اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ورس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي، او د جلال آباد خاریان وایي زورواکو او حکومتي ادارو په فرعي سرکونو موانع جوړ کړي چې دوی له سختو ستونزو سره ورسره مخ دي. دا نړۍ او سیمې مهمو تحولاتو ته هم کتنه لرو، خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
دا لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یوې هیلیکوپټري بیړنۍ ناسته کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې راتلونکي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې بل پراخ پوځي عکس العمل سره مخ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې چې که د تروریستانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحده ایالات به خپل ګام پورته کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یوې هیلیکوپټري استراري ناسته کړې. د دې پیښې په اړه د لوګر والي محمد عالم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې یو کس په پیښه کې ټپي شوی دی.
شب گذشته در ولسوالۍ خروار بعد از اینکه عملیات قوای مشترک ختم میشه، در حالت پرواز طیاره مشکلات تخنیکی پیدا کرد، نشست اضطراری نمود که در نتیجه نشست یک نفر سطحی زخمی است، دیگه کدام تلفات ندارد.
دا پیښه وروسته تر هغې رامنځته شوه چې دا هلیکوپټر په سیمه کې له پوځي عملیاتو ستنې شوی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړي که په دې هیواد کې د میشتو ترهګرو پر ضد خپل عمل ونه کړي نو متحده ایالات به خپله ګام پورته کړي. پریس ټرست آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې هیدر نورې ته له قوله ویلي چې ښاغلي ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي چې پر خپله خاوره د تروریستانو خوندي پناه ځایونه په ځانګړې توګه د حقاني شبکې او نورو له منځه یوسي، او که چیرې دا کار اسلام آباد ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتومي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې پینګ یانګ د توغندیو او اتومي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. ماتیس چې سیول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرون وویل تېروتنه باید ونه شي، پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید دفاع به وشي.
Make no mistake, any attack on the United States or our allies will be defeated.
ماتیس وایي زموږ په متحدینو او د امریکا پر متحده ایالاتو په برید کولو هیڅ ډول تېروتنه باید ونه شي، ځکه چې موږ به هر ډول برید دفاع کړو. نوموړي سیاسته کړه د شمالي کوریا لخوا د اتومي وسلې هر ډول کارونه به د لوی او پراخ پوځي عکس العمل سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د شمالي کوریا د کړکېچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې زموږ ډیپلوماټان هغه مهال ډیر مؤثر دي چې باوري پوځي ځواک تر شا وي. ماتیس جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم لومړنی رسمي سفر وکړي. هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلي و چې د دې خرابې پرېکړې له کبله خواشینه دی، پرون په 20 کاله بند محکوم شو. 20 کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځوي کورنۍ ستر کړی دی. د 2015 کال په ډسمبر کې د سوریې راقي سیمې ته ولاړ، هلته یې څو میاشتو په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ د ځان مرګې برید لپاره چمتو شو. د 2016 کال په مارچ میاشت کې له راقه وتښتېد او په عراق کې د کردي پیشمرګه ځواکونو لوري ونیول شو. خویس دغه ځواکونو ته ویلي و چې بیرته غواړي امریکا ته ولاړ شي، ځکه چې داعش غړي سم مسلمانان نه دي. خویس پرون په امریکا کې محکمې ته د خبرو پر مهال له داعش سره د یو ځای کېدو له امله بخښنه وغوښته او ویل چې له دې ډلې سره ارتباط د ژوند تر ټولو بده تېروتنه وه. د اوکراین وی محکمې پرون د ازربایجان د حکومت یو مخالف ژورنالیست چې په اوکراین کې جلاوطنه دی په ضمانت خوشې کړ. فکرت حسن لی ورسته لاغه په زندان کې د پات کېدو په اړه د محکمې د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کړې و چې د اوکراین حکومت آذربایجان ته دغه پروسه سپارلو غوښتنه کوي. د حسن لی مدافع وکیل دیمتری موزورک د جمعې په ورځ ساده رډیو ته ویل د خپل موکل خوشی کېدو نه خبر شوه دی. او د اسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وایي حکومت د کاتولونیا سیمه د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو د دې سیمې د مشرانو د لرې کولو او د دې سیمې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي. د اسپانیا د حکومت د کاتولونیا سیمې د خپلواکۍ اعلان هم باطل بل. راخوی پرون د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته په ټلویزیون وینا کې وویل په کاتولونیا کې به د راتلونکي دسمبر میاشت په 28 نیټه نوي انتخابات وشي. د اسپانیا صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې کاتولونیا سیمه ایز پارلمان دا سیمه خپلواکه اعلان کړه. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. دا مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د چارو کارپوهان وایي دا فشارونه کولی شي د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي.
دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پوره پوهیږي چې دوی واقعاً په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډېر زیات زیانمن کیږي.
دا نړۍ ورسته یو تحولاتو ته کتنه هم لرو. د افغانستان د دې مهال اقتصادي خبرونه هم اوري او دا هم اوري چې جلال آباد خاریان او یو شمیر زورواکو ځینو حکومتي دارو په فرعي سرکونو موانع جوړ کړي.
په دغه برخه کې موږ د حکومت د مسؤلینو نه تقاضا دا ده چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندې دي دا باید خلاصې کړي.
دا نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان او نس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو اصلي قرباني د پاکستان او افغانستان ولسونه دي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان به وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیچا خبرو ته غوږ نه ږدي خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
پر پاکستان د وروستیو نړیوالو فشارونو سره هممهاله په کور دننه پاکستان کې هم د دغه هیواد د سیاستونو د اصلاح او بدلون لپاره فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي هیله مند دی چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې بعد دغه هیواد د ولس فشارونه نور هم زیات شي. ښاغلي صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه د ولس او اقسمونو کړیو فشارونه به د دې لامل شي چې دغه هیواد له ناسمو ساتونو څخل لاس واخلي.
دا کومې خبرې چې دغه د پاکستان د ملي شورا هغه چیرې د ولسمشرګي کګه د مشرانګي کوم نیوکه چې د پاکستان په حکومت باندې کوم نیوکه درلود او لري او دا نیوکه به لاپس زیاتیږي ان شاء الله. دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پر پوهیږي چې دوی واقعاً په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډیر زیات زیانمن کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د یو مخکښ ګوندغړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک ویلي پاکستان د افغانستان د امنیت او سولې لپاره هر څه کولی شي خو د دې کار لپاره اراده نه لري. د ښاغلي خټک په خبره تر هغې چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغان سولې لپاره قوي اراده پیدا نه کړي جګړې او ترهګري به دوام ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلمان یو بل غړي عثمان کاکړ هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلې د لاس اخیستلو اراده نه لري. په ورته وخت کې د پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد ته له سفر وروسته دا ویلي چې له پاکستان سره د امریکایي اړیکې په شرطونو ولاړ دي او دغه هیواد باید د ترهګریزو زالو د لمنځ وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان به وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیچا خبرو ته غوږ نه ږدي خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان د ناسم سیاستونو په اړه د پاکستانی ولس صبر او زغم وایي چې د پاکستان د ناسم سیاستونو په اړه د پاکستان د ولس صبر او زغم نور پای ته رسیدلی دی. له دې ډلې بشیر حاتف وایي هرومرو به د پاکستان د ولس فشارونه دغه هیواد پر حکومت تاثیر کوي چې دا مسله د افغانستان په ګټه تمامیږي. له بشیر حاتف سره حدیث پردیس لنډه مرکه کړې او په سر کې پاکستان کې پر حکومت د روسي فشارونو د عواملو په اړه ترې پوښتنه کړې.
بالکل پاکستان چې کوم سیاست کومه تګلاره غوره کړې ده دا نه یوازې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده بلکې په خپله د پاکستان د مدني ټولنو او سیاسي شخصیتونو لپاره هم د منلو وړ تګلاره نه ده. نیوکې انتقادونه البته سابقه لري د پاکستان په سیاستونو باندې د پاکستان د سیاستوالو لخوا، خو په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او ولس مدنی ټولنې دا احساسوي چې نړیواله ټولنه او بیا په سر کې د امریکې متحده ایالات پاکستان سره د محاسبې میز ته کښېني او نور د پاکستان هغه کړنې له پامه نه غورځوي، په اصطلاح چې هم په سیمه کې امنیت خرابوي او هم د لویو قدرتونو امنیت او سیاستونه چیلنج کوي. نو دوی په خپل حکومت باندې په تېر په خپل پوځ او استخباراتو باندې فشار اچوي تر څو د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره سم یوه مناسبه تګلاره غوره کړي.
عاطف صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د پاکستان کومه ستراتیژي چې اوس دوی لري نه یوازې د دې لامل شوی چې نړیوال پرې فشار راوړي بلکې په کور دننه فشارونه یعنی زیات شوی دی، او څه فکر کوئ چې دغه فشارونه څومره کولای شي د پاکستان په بدلون کې، د ستراتیژۍ په بدلون تاثیر وکړي او د سیمې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي؟
دا یوه څرګنده خبره ده چې هلته وروستی تصمیم د پاکستان پوځ او استخبارات نیسي، خو په څنګ کې دا مسله هم ډیره مهمه ده چې د پاکستان ولس په تیره بیا سیاسي ګوندونه بیدار دي، د سیاسي حالاتو جاج اخیستلی شي او د دوی قوت بېله شکه د یو داخلي فشار په توګه مرسته کوي د نړیوالو فشارونو سره تر څو د پاکستان حکومت او د پاکستان پوځ په خپلو سیاستونو باندې بیا کتنه وکړي.
دغه کورني فشارونه چې اوس یو نیم محسوس کیږي دا څومره جدي دي، او فکر کوي چې د فشارونو دي هم الهام اخیستی وي هغه بهرني فشارونه چې په پاکستان دي، او یا واقعا په پاکستان کې ورو ورو ذهنیت پر دې بدلیږي چې باید پاکستان واقعا د سولې او ثبات په برخه کې رښتینی ګامونه پورته
کړي؟ په نړیوال سیاست کې چې کوم بدلونونه رامنځته شوي دي د پاکستان د سیاستونو په اړه بېله شکه دا د پاکستان په مدني ټولنې باندې هم اغیزه لري، او د پاکستان سیاسي مشران هغه څوک چې د سیمې حالات څاري او د نړۍ سیاستونه تعقیبوي هغوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې دنیا نوره د پاکستان په وړاندې حوصله نشي کولی، ځکه دوی غږ پورته کوي او خپل هغه د زړه آواز خپلو چارواکو ته رسوي چې تاسو خپل سیاستونه بدل کړئ که نه پاکستان به د ناوړه عواقبو سره مخامخ شي.
پر پاکستان د پاکستان د ولس او نړیوالو د فشارونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه بشیر حاتف څرګندونه واورېده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن ترشنا اسمان لاندې خبرونه په مستقیم ډول اوري، او په دې خبرونه کې پر دوو موضوعاتو لملمنو سره بحث کیږي. لومړی په جبري ډول د ښځو ودول او په کوم عمرې کې د نجونو د ودولو له امله د رامنځته کیدونکو پیښو په باب خبرې کیږي، او دغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت په مسله هم په همدې خبرونه کې بحث اوریدلی شئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم له مرزي احمدزی څخه د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په پام کې د ډیر ژر د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا غونډه په عشقآباد کې جوړه شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وین سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به په هیواد کې د هغو اتلسو پروژو د عملی چارو په اړه د ریکا د غونډې له ګډونوالو سره خبرې وشي چې تمه ده چارې ژر پیل شي. دغه پروژې د انرژۍ، طبي منابعو، ترانزیت، ترانسپورت او مخابراتو په برخه کې دي. ښاغلی بهمن وایي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې د سباند اویا هیوادونو او بیلابیلو سازمانونو جګپوړي چارواکي ګډون کوي. په پام کې ده چې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډه د ترکمنستان په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 14مه په اشقابات کې جوړ شي. تیر میلادي کال په کابل کې د ریکا په غونډه کې د ورېښمو د لار په بیا جوړېدو ټینګار شوی و. د کندهار له هوایي ډګر څخه سباند سلویخ ټونه تازه او وچه میوه هند ته ولېږدول شوه. د کندهار د ولی وین قدرت الله خوشبخت نن ازادي راډیو ته ویل چې پرون ناوخته یو شمیر انځر، انګور او انار د هوا له لارې هند ته ولېږدول شول. ښاغلی خوشبخت وایي چې تر اوسه سباند 160 ټونه تازه او وچه میوه پر خپل وخت د هوا له لارې یوازې هند ته صادره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې څخه وړاندې هم د هوا له لارې زیات شمیر تازه او وچه میوه بهر ته لېږدول شوې. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریز یو درې نیمانی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 20 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او لاس پوله، یو انګلیسی پاونډ 90 افغانۍ او لاس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې له اټومي وسلې کار اخیستل به جواب پاتې نشي. دا مسأله فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جان له سر په سټوډیو کې ده. دا نوې خبرداري شمالي کوریا ته څه وخت ورکړل شوې ده او په ځانګړي ډول د څه ډول جواب خبرداري ورکړي امریکایانو؟
د امریکا دفاع وزیر جیماتس پرون ویلی چې د امریکا متحده ایالات دا تصور هم نسی کولای چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام ومني او خبرداري ورکړي چې د اټومي وسلې او نورو توغندوی پروګرام ته په چټکۍ وده ورکول به د شمالي کوریا امنیت پیاوړی نه بلکې له خطر سره به مخامخ کړي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویلی دی چې امریکا به د شمالي کوریا د هر دغه ډول پرمختګ پر وړاندې پراخ پوځي عکس العمل وشي. دا په داسې حال کې ده چې پیونګ یانګ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکیچ زیات دی. ماتیس چې سیول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرون ویل چې تیروتنه باید ونسی پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید په دفاع کړی سي. نوموړي زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سره مخامخ سي. د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا د کړکیچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي. خو ټینګار یې وکړ چې زموږ ډیپلوماتان هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک تر شاوي. ماتیس جنوبي کوریا ته په 10 کال کې سفر کړی چې ټاکل شوی د راتلونکو میاشتو ولسمشر ډونالد ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم په لمړني رسمي سفر ورسی. دغه راز د یادونه باید وکم چې د جنوبي کوریا د دفاع وزیر سیال سونګ یونګ دا نظر رد کړی دی چې د شمالي کوریا د دغو پرمختګونو په وړاندې د ځواب په توګه دی په دغه ټاپو وزمه کې د تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای.
د امریکا او شمالي کوریا ترمن د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د دې هیواد لخوا د اټومي زمختونو امریکا او د شمالي کوریا ترمن یو بل ته د خبرداري پړمو لفري با ظاهر وریدل.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل چاپ اکثر ورسپانو نن په خپلو غنو کې د افغانستان د سولې د پروسی او نور مهمو موضوعاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل تورمان مطبوعات ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې د خبرو پاړه لیکلې دي.
ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، سعودي عربستان دې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. ورسپانه لیکي د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان وایي د خپل هیواد د اسلامي اعتدال د بیا ستنولې په هڅه کې دی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې عربستان سره د خلاصې ټولنې په جوړولو کې مرسته وکړي. ورسپانه وایي چې نوموړي په سعودي عربستان کې دینی افرادګرایي د ایران د اسلامي انقلاب نتیجه بللې ده. په سرمقاله کې راغلي اوس چې د سعودي عربستان حاکمان د خپل ځان په اړه دا غواړي، لازمه ده چې دوی د طالبانو له مالي او سیاسي ملاتړ هم لاس واخلي او پر پاکستان فشار راوړي چې نور له ترهګرۍ نه د وسیلې په توګه کار وانخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د خبرو په اړه د پښتونخوا د پخواني سناتور افراسیاب خټک په حواله لیکلي، پاکستان قصد نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې تر کومه پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې قوي اراده ونه کړي، جنگ او اوسنی وضعیت به دغه شان دوام وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د ښاغلي خټک خبرې راخیستي او لیکلي چې افراسیاب خټک وایي پاکستان د افغانستان د سولې لپاره هر څه کولی شي خو اراده یې نه لري او نه غواړي چې په دې برخه کې ګټور تمام شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، نړۍ باید د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. په مطلب کې راغلي اوس یوازې افغانستان د نړۍ په استازیتوب دغه مبارزه مخته وړي او قرباني ورکوي، حال دا چې ترهګري د ټولې نړۍ او بشریت لپاره یو ستر ګواښ دی.
د جلال آباد خاریانو یو شمیر زورواکو او ځینو حکومتي ادارو په فرعي سرکونو او لارو کې موانع جوړ کړي دي چې له امله خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي او درنګه همدې کار په ښار کې ګڼه ګوڼه هم بیا زیاته کړې ده. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د جلال آباد خاریان وایي د زورواکو او ځینو حکومتي ادارو له لوري د فرعي سړکونو او لارو باندې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وایي د دې پر ځای چې دغه حکومتي ادارې او چارواکي له خلکو ساتنه وکړي، د تګ راتګ په عمومي لارو او فرعي سړکونو کې شخصي موانع جوړې کړي چې له یوې خوا خلکو ته د تګ راتګ لارې اوږدې کړي او بل خوا د جلال آباد ښار په واټونو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته کړي. په دې تړاو د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو سید فیاض او جانزیب ازادي راډیو ته وویل،
کومنګ وګورو په هر چوکې په هر ځای کې د ځان لپاره موانع ودرولې دي، چوکرې بندې بند کړي دي او خپل ماڼیګانو کې ناستې دي او د بل چاغم وسنې شي د غریب ولس
په دې لارو په دې کوڅو کې موانع او دا کړي دي. په دې خاطر چې دوی زمونږ ساتنه وکړي، دوی خپل ځانونه راته ساتي، په شزان نه لګ د اوسپنو کلاګانې تو کړي دي. دا ټول مشکلات زما په خیال باندې هم دوی جوړ کړي دي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې مثال لارې خلاص شي تر څو کوم مریض بل کوم حادثه پیښ شي په اسانۍ ډول روغتون ته انتقال شي.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال د خلکو ستونزې پر ځای ګڼي او دولتي ادارې غوښتنه کوي چې د دغو لارو فرعي سړکونو په خلاصېدو کې جدي اقدامات وکړي.
یو خو دغه خپل ازدحام دی چې ننګرهار په ښار باندې جوړ شوی دی، یو هغه موانع او د لارې بندول دي چې هغه زموږ ځینې مشران یا په اصطلاح زورواکي یا هغه څوک چې دغه لارې بندوي او لیکونو ته ستونزې جوړوي. په دغه برخه کې موږ د حکومت د مسؤلینو نه تقاضا دادا چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندې دي دا باید خلاصې کړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دوی ځینو کسانو ته د امنیت د خوندیتوب په خاطر د نیمه لارو د بندېدو اجازه ورکړي. د ولایت وینا تولا خوګیانه وایي کچیر زوراکو په خپل سر سړکونه او یا هم لارې بندې کړي وي، د هغوی پر وړاندې به جدي اقدامات کیږي.
مشرانو په داسې شکل لارې تړلې وي چې هم ولسونه تګ راتګ کولای شي او هم دوی عقلن ډاډمن دي. په ځینو سیمو کې په خپل سری ډول حرکات شوي دي. د دغه ډول حرکتونو د مخنیوي په موخه موږ وړاندې هم اقدامات کړي دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هم داسې اقدامات وکړو تر څو هغه سیمو کې چې هلته تهدید وي هم د تهدید مخنیوی وشي او هم د خلکو پر مخ لارې پرانیستل وساتو.
د ښاریانو په خبره کچیرې د دولتي ادارو او زورواکو لخوا تړل شوي لارې خلاصې شي، له یوې خوا به د ښار په مرکزي واټونو د خلکو موټرو ګڼه ګوڼه کمه شي او دا رنګه د ښاریانو په ذهن کې به د ناامنۍ ویره هم ورکه شي.
تاسیسم غغله ازادي رادیو اورې. په قندهار کې د صابون جوړولو فابریکې د ارغند په نوم صابون تیاروي او بهر نړۍ ته هم صادروي. په دې اړه زمونږ همکار صادق رښتینی رپورټ لري.
دا صابون له طبیعي مواد څخه جوړیږي او له کیمیاوي مواد څخه پکې کار نه اخیستل کیږي. د ارغند په نوم د صابون جوړولو دغه تولیدي فابریکه وس و ډول خالص طبي صابون کریم باډي لوشن او د برښتان روغن تولیدوي. دارغن فابریکې مسول سید سرور امانی وای ټول تولیدات یې طبي دي او د خپلو تولیداتو د کیفیت لپاره له نباتي ګیاو او کیمیاوي بوټو څخه کار اخلي. د ښاغلي امانی په وینا تولیدات یې اکثره نړیوال بازارونو په ځانګړې توګه امریکا، کاناډا او یو شمیر اروپایي مملکتونو ته ځي او ښه بازار لري.
کلومنی سر کې دا امریکا او کاناډا ته موږ لیږدوی چې تقریبا اته کاله مو یوازې هغه بهرني هیوادو ته دا ولیږدوی او د هغه څخه وروسته دا درې کاله یا څلور کاله کېږي چې موږ یوازې په افغانستان کې ځکه دلته هم تقاضا سته او خلک یې خوښوي.
په کندهار کې د صابون جوړولو په دې فابریکه کې لسګونو نارینهوو او ښځو ته د کار زمینه برابره سوې. دارغن فابریکې کارکونکي وایي د خپلو توکو د تولید لپاره په طبیعت کې له پیدا کېدونکو توکو څخه کار اخلي او تولید یې ښه کیفیت لري.
د طبیعي موادو څخه بیلابیل یعنی اوه قسم صابونان جوړوو. دلته تقریبا اوه کسه نارینه او درې کسه هم ښځینه کار کوي راسره. البته دا مکمل وخت یعنی د سهار اتو بجو څلورو بجو پورې دا کار کېږي. په ځینو کې یو خو دلته زموږ له شاریانو او زموږ لپاره خپل د کار زمینه مساعده شوې ده او بل یو داسې تولید موږ کوو چې دا په زیاته کچه هم خارج ته ځي او هم خپله په داخل کې د افغانستان خرڅېږي او اوس یې خپله داخل افغانستان کې ډېر بازار پیدا کړی.
دارغن د فابریکې د صابون یوه ټوټه په افغانستان کې له څلورو تر شپږو ډالرو پورې پلورل کېږي خو په نړیوال بازار کې بیا له شلو تر دېرشو ډالرو پورې خرڅېږي. دغه صابون چې کاملا افغاني تولید دی لکه څنګه چې شایع هغه ډول په افغانستان کې ښه بازار نه لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
آزاد پان نظام هلمند ولایت په شرقي لښکر بازار سره په تماس کې یم. زما اصله غوښتنه دا ده چې په شرقي لښکر بازار کې ښوونځی ځکه چې ستا او د هغه دروازې بندې دي کله یې او کله نه یې موږ ټول د ستونزې سره مخ یو چې زموږ ښوونځی نه فعاله کېږي. او زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ښوونځی فعال کړي ټول واړه ماشومان مقاس بیا تعلیم پاسه کړله.
سارے معفار پردیس زابل ولایت د شفاون سلوی سدن کې اوس مهال د کندهار ولایت څخه خبر پالي چې کوم خوند چې ځکه کې دي او هغه ته د موټر چلون کله خو هم یو ځای خوند نه چې ځکه کې د سیمه تزه یا هم د فرون تزه هغه خوند چې د مسکنی یا د غریبۍ له کبله په شرالي کې کار کوي سړکونه جار کوي د موټر چلون کله خو څخه هغوی ته مزایمت کېږي یا هم څوک لمبرونو ته غورځي یا هم څوک مقصد کېږي لومړی دې څوک خپله هغه شکست کوي د هر چا د خوځېږي بیا څوک څور عمر لري یا هم پښتون یا مسلمان یې که نامه مسلمان که پاکستان یې که پښتون یې هغه دا کار نه کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په لوی خارونو کې د تیلو له امله د هوا د ککړتیا لپاره د نړۍ د یو شمېر مهم خارونو خاروالانو نوي پروګرامونه برابر کړي دي. له اسمت ساروان اورو.
د تیلو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د دولسو لویو ښارونو ښاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د ښاري ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او آکلند ښاروالانو وکړه. دا ژمنه د سی چلویشت کلین بس ډکلریشن اکت موافقه یوه برخه ده چې په 2015 میلادي کال لاسلیک شوه. سی چلویشت کلین بس ترانسپورټیشن اکت د ښارونو نړیوال ائتلاف ده چې له ګلتونی ګازونو او د هوا له خرابېدو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. دوی همداراز ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ګلتونی ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو ښارونو کې نور اقدامات هم وکوي. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په تیلو چلیدونکي موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
خوشالي موږ هغه وخت چې تاسو ولې سو ډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درنښت سره ټول
تل خزینه او بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويند هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله از مر سره شریک کړي. موږ به اړوند مسؤلینو ته ورسوو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. خو اوس دولسنیمه بجې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یو هلیکوپټر استراري ناسته کړې ده. د پیښې په اړه د لوګر والی محمد علیم فدایي ازادي رادیو ته ویل چې یو کس په پیښه کې ټپي شوی دی. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ شوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند د والی ویاندو مرزواک ازادي رادیو ته ویل نادلي ولسوالۍ په څلورم امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې چې د هوا له لارې یې هم ملاتړ کېده مخالفان سخت ځپل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې چې د ترورستانو پر ضد خپل عمل ونه کړي نو متحده ایالات به د دوی پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اټومي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړی دی. او هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و ویلي و چې د خپلې دې ناسمې پرېکړې له کبله خواشینی دی پرون په 20 کاله بند محکوم شو.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زه عبد النافع همت يم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې شی له چین څخه د کوکنارو د اصلاحي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلک سلويش زیات کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوږ شو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکزه 200 تنه معتاد داروغان تر درملنې وروسته رخصت شول. د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسؤول شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دغه 200 نفر چې په ډیر بد حالت کې د درملنې لپاره د ابن سینا د معتادینو مرکز ته راوړل شوي وو تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته یې نشه پرېښوده او خپل کورونو ته ستانه شول.
دغه کسان تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د سه شنبه په ورځ د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شول او پر ځای د کابل له مختلفو سیمو څخه 200 نور معتادین راټول او د مرکز ته معرفي شول.
په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په مرسته تر پل سوخته لاندې 200 نور روږدي کسان راټول او په دې روغتون کې بستري کړل. د هرات پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د مخدره موادو 14 تنه پرچون پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت امنیه قمندان ایوب انصاري د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د دې ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د 11 عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي چې 10 کیلوګرامه هیروین او 2 کیلوګرامه تریاکي هم ورسره نیولې دي.
اکثر د شاد غره پوشن پوشان و چې د بشار کې د خپل او یو نفر په دې جمله کې شته چې هغه څه په اصطلاح د سم کې د موادو سره وندور اکثر د شاد کې د پوشن پوشان
د یادونې ده چې د هرات پولیسو تیرونې هم د 1400 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشئی موادو د قاچاق په تور 14 تنه نیولې وو. او وروستۍ پیښه ده چې د جوزجان پولیس وایي د مزار شریف او شبرغان په لویه لاره کې او 2 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی رسنوي ته وویل نیول شوي مخدره مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د غزمې پر مهال د پولیسو له لوري ونیول شول، خو موټر چلوونکي له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. د یادولو ده چې د جوزجان ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو شاوخوا 2 میاشتې مخکې هم د شبرغان له دشت لیلی سیمې څخه 900 کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
عباد الله حنانزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغانستان ته د پاکستان لاله د کوکنام د اصلاح شوی چنای تخم یا خشخاش او قچا کېدل
د مورید شواهد هست چې تخم های چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینی تخم افغانستان ته وارد شوی دی.
په کندهار کې د شیرینجان هغه زیارت د نشیانو د اوسېدو ځای ګرځېدلې دي. دا چې د تریاکو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه لرو.
چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کېدای سي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې یو ارباب د تریاکو په نشه اخته کړ.
په بد حالت کې دکان مخکې زوک نه پرېږدي، مغازې مخکې نه پرېږدي، پیاده رو کې نه پرېږدي.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
هر ځای چې لاړم لاړم په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب راخلو. له چین څخه د کوکنارو د اصلاح شوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړي دي. د افغانستان د نشه موادو په ضد مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د حاصلاتو زیاتوالي په اړه د یوې سروې نتیجه ښیي چې تیر کال په سلو کې 30 چینایي خشخاش د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. بلې خواته سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالي ته په پام سره وایي چې د سیمې هیوادونه نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو په زیاتېدو کې هم لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله حنانزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نشه موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په تېر میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت 30% زیات شوی دی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل له چین څخه افغانستان ته د اصلاح شوي تخم یا خشخش او قاچاق و. دانشیار وایي په کندهار او هلمند ولایتونو کې 30% کرل شوي هغه خشخش و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي.
د مورید شواهد هست که تخم های چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی. دغه تخم لومړی په خاوره کې ازمایل شوی او بیا افغانستان ته راوارد شوی دی. دغه تخم ډیره برخه د پاکستان له لارې وارد شوی ده. زموږ د معلوماتو له مخې دغه خشخاش او پسلو کې ډیر شي چینایي تخم دی
وارد افغانستان شوه.
خغلې دانشیار وایي داسې شواهد ورسره نشته چې وښیي دغه خشخاش د دولتونو په مرسته افغانستان ته وارد شوي دي. خو وایي چې په روان میلادي کال کې هم د قاچاق کوونکو له لورې داسې هڅې روانې دي چې د کوکنارو اصلاح شوی تخم افغانستان ته وارد کړي او بیا یې بزګرو ته وویشي. د نشه موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې کوکنار تر ډیره حده د افغانستان په سویلي، ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې کرل کیږي او په روان میلادي کال کې د شمالي ولایتونو په ځینو نامنو سیمو کې هم په زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو کارپو او سیاسي تحلیلګر عباس فراسو وایي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د خپلو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو په زیاتېدو کې هم ونډه لري.
د
کوکنارو هغه اصلاح شوي تخمونه چې افغان بزګرو ته ورکول کیږي د هغو هیوادونو لخوا چمتو کیږي چې هلته د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو آزاد بازارونه شته. کیدای شي دا کار د دولتونو رسمي سیاست نه وي، خو کورنۍ مافیایي کړۍ په دې هیوادونو کې پراخ فعالیت لري او د دولتونو په جوړښت کې هم نفوذ لري. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه مدیریت کوي.
د ښاغلي فراسو په باور تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي په افغانستان کې به د کوکنارو کښت راکم نشي. د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت او د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یوه سیمه ییزه اجماع کار وکړي چې ټول هیوادونه د مخدره موادو په مخنیوي کې صادقانه ونډه ولري.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې ل 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې ل 12 نیمو تر یوې.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په کندهار کې یو شمېر زیارتونه د نشو په مرکزونو یا ساقي خانو بدل شوي دي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر مالیدو وروسته پر سګونو ځوانان ټولیږي او په ګډه نشې کوي. په کندهار کې د شینجان اغا زیارت ملنګان او چرسر په دې باور دي چې دوی د خپل پیر خدمت کوي او د هغه د روح د خوښۍ لپاره چرس کوي، خو دیني عالمان بیا دا کار ګناه او دا ډول عقیده باطله بولي. زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی یې وړاندې کوي.
په کندهار کې د شیرین جان آغا زیارت له هغو زیارتونو څخه دی چې هر ورځ مازدیګر مهال یو شمېر نشیان د نشو لپاره راټولیږي چې ډیری برخه یې ځوانان دي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ښیي، هر یو په خپل نوبت سره د چلم پر نل خولیک دي او چرس کوي. ځینې نشیان په زیارتونو کې ځان ته ډلې جوړوي او د پیر د مریدۍ په نوم ځوانان نشو ته هڅوي.
زه به خپله وایم ستا کرپا هڅم په لنګ یم، داسې یو بل کمل کا جوړو بله بس پر دغه مشر راټولو بله پر راټولو واجرېدلې نو پره په پره یې وی واجرېدلې ښه ښه ځوانان راځي وروره بله دغه شی ستا کرپا
نو متل دی یاد شي ادې دغه دا دې نه دغه ځم چرس کوو بله د نور شي زرکا نه لرو دغه د پیر خپل پیر خدمت
د دې ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي چې که څوک غواړي د پیر مرید شي نو باید لومړی د چرسو د سګریټي څکول پیل کړي. دوی په دې باور دي چې دا کار د خپل پیر د خوښۍ لپاره کوي، خو د کندهار یو دینی عالم مولوي عبدالعزیز تسلیمی بیا دا کار ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدسو ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوه ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وي چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاوو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو.
له بلې خوا د کندهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس محمد عمر وایي چې دا موضوع به جدي ونیسي او تر دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د نشو مخه ونیسي.
ان شاء الله امر باول کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی تبارک او خپل علما او ته خپل وظیفه در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې به موږ کمانډرنی وو د دغه نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو دې سره موږ شینو چې دغه مخکې باید څنګه وکړو.
په دې اړه د کندهار د امنی قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پولیسو په زیارتونو کې د نشیانو پر ضد عملیات پیل کړي، یو شمېر نشیان یې نیولي او د درملنې لپاره د معتادینو روغتون ته انتقال کړي دي.
زموږ مخابراتو کو پر ضد د مبارزې پولیسو په مختلفو زیارتونو کې چې شیرین اغا صاحب زیارت دی، بابا صاحب زیارت دی، او مزلی بابا زیارت دی، په دغه کې باقاعده عملیات ترسره کړي دي، خلک نیولي دي، معتادین نیول شوي دي، چې دوامداره په دغه میشه روژ دي د دن د معتادینو روغتون ته ورپېژندل شوي دي. اوس هم دغه لړۍ ادامه لري چې په هر ځای کې معتادین د ښار په کنجونو کې په دغه زیارتونو کې له دغه نقطو څخه کوي استفاده و هم کې نه نیول کېږي، معتادینو روغتون ته استول کېږي، باقاعده درې نیمې میاشتې تر درملنې لاندې نیول کېږي او د روغتون یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کېږي تر څو د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د خدمت نظر وزل.
که په زیارتونو کې د نشه یي موادو استعمال له زیارتونو او پیرانو سره وتړل شي، دینی رنګ ورکړل شي، غیر دینی دلایل د دین په نوم د ځوانانو ترمنځ عام شي، نو له دې عمله به په کندهار کې د معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. په افغانستان کې دا مهال تر 3 میلیونو زیات خلک په نشو وخته دي او نوې څېړنې ښیي چې دا شمېر ورځ په ورځ مخ پر ډېرېدو دی.
د کندهار په یو زیارت کې مو د نشې کولو په اړه د رقیه علیزی راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوته نه نوځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
افغانستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د تولید کوونکو هیوادونو د لیست په سر کې راځي، بلکې ګڼ شمېر د تاریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بېلابېل عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خلک چې ورته د شیره وایي، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې به څه وي؟
اولا دغه گوشه گیری ده، دا خلق معمولا وارد یواز پاتسی یا دیره دست تیاره زمین معمولا دوی جوان که معمولا دا کسان چه بگوره اول بیشتیه ده، دوی جر جر دا ایسالات یا نست نستی که دیر شکایت که پا دیگه کانگ دیرشته، یعنی استفراغات دیر کهی.
دا تریاک پا کمو تریخو کارول کهیه؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دود ده، د دود لازه سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درېم هغه زرقه ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایي په دغه کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوب بر سوب ته انتقالی کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دیره.
کې پر دغه لنډمهاله زیانونو راتره نه واچوي شي لنډمهاله زیانونه سي.
پاسو سیستم که دا متاسفانه دفتن سریع تاثیر کهی، مثلا پا عصبی سیستم که دوی تاثیر لری چه خوب لمن زروری سریع کمیشتیا کهی، سریع جر جر دا باند زی دا ایسالات و سبب گرزی، پا سیستم تناسلی که دا کم قوتی یا ضعف دا قوی جنسی سبب گرزی، پا سیستم تنفسی که اغا مزمن همرازو که سبب گرزی.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالومه، په ما خو هېڅ نه دي کړي، زه خو د روغ جوړیم. اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي، بل هغه ساري ناروغي ده. کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کوي خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وای، خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژوند خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه جر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلیګرام د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راتره کړی،
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیره یو مور بارداری یا عملداری پا دوران که دا مواد مخدر استفاده بکی داگه دوین للار که دیست چه خپل کچنهیت هم انتقال بکی. یو موضوع دوم که دیست چه دا پروسه دا ولادت هم اجده کی. دریوم دا تنفسی للاز اغا کچنهی چه تولد کی که دا اغینه دا دسترس تنفسی سبب گرزه، یعنی دفتن اغا اکسیجن لمن زی که چیره پا خپل عملداری پا دوران که استفاده بکی. یو افته وروس دا طفل تولد سی 15 تر 18 اونه ورسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي دندور راځي شو نن یو زایم درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري سم معمولا د دې استفاده کی دا یم تفریح منل دي ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي.
جنی کسان پدی باور هم دیشی د تریاکو استعمالون کې ژر نظر یی دی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتاسو ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالي سره رامسته کی خدا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړي دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کموي. مثلا مسور مونږ لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي ډیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مونږ مقدار په وجود کې تیتایي د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یا غدېشته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغین دو دانه یو الیچ و افسیش ده دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینه اگر اسپرم مجدی تا وای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفی سبب گرسی نسی که ده چه پراتلو که خیزا امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولادی سبب گرسی.
د تریاکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده. اوس له نشي موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته سرویسته کوو. د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې له یوه ایراني ارباب سره مزدوري کوله. ارباب ورته وویل چې که تریاک وخوري نو مټي به یې ډېر غښتلی سي او دوه برابره کار به وکړي. دی وایي چې له هغې ورځې راهیسې په تریاکو اخته سو او بیا تر پوډورو پورې ورسېد. دا چې اکبر اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ځوانۍ دوره وه، لکتوب و، هر یو به سګرېت به یې وڅښاوه، هغه به ایسته واچوه، هغه به موږ را واخېسته، بیا هم څښاوه. مکتب په دوره کې هم و، خو بیا هم مکتب راشکه پاتې سې چې لاړو چار سو ته دی نیولی بس ته دا چار سو وڅښوه، داسې نشه لري و، داسې تقریبا 45 کاله مې چار سو څښل. لاړو ایران ته مسافر سو، هلته هم کار و بار و، د ارباب هم به سلا چې کار هم سره کوه، دا خپله تریاکي وه. سې کار ورسره کوه، ما ته ویل چې کار خو ښه کوی چې خو دغه تریاکه وڅښې ته به نو لس برابره کار وکړي. بس په دې تریاکو باندې آلوده شولو. آخر ایران اوس بیا راغل افغانستان ته، افغانستان کې مې دوستانو سره چې پوډر یې څښل، هغو سره مې آشنایي پیدا کړه، دې لارې ته تشویق کړو. بیا مې چې پوډر وڅښل، پوډر نو داسې کړلو په ځان برباد کړه، تباهن کړه کور کې اعتبار او هغه حیثیت ورسم چې درلوده او قوم و خیز ټولو نه بس لرې سو، خلاص له کور هم لاړو بیرون سو. نه پوهېږي یا اجارات به در راکړي، موږ به دسې دا به ښه شي، موږ به داسې نه کېږو لکه دا نور خلک چې یا کارتنخواب دي یا له کوره تښتېدلي بیرون زندګي کوي، موږ داسې نه کېږو. ولې موږ له هغو نه بتره سو. فعلا خو د ورور نه جدا یم، مېرمن مې د پلار په کور اوسي. کور کې به مې څه کله کوله، بس دا خپله مېرمن به مې ډېرې جګرخونه او په زړا بس اوښکې به ته ویلې سي، ته دا کار مه کوه، ته مو آخر دوه لارې لري، یا به مواد انتخاب یې یا به ما سره زندګي کوې. ما به انتخاب اما لاره نه درلوده چې زه اوس پرېښودی سم، یا یې ونه څښم، مجبوره سوم چې کور مې پرېښوده، له کوره مې ځان ویست او راغلم د پله لاندې. بس دلته پاتې شوم، ماندګار شوم، ډېر په سختو حالاتو کې شوم، ډېر په بدو حالاتو کې. تر یو موده زمانه پورې چې زه د کار توان هم نه درلود چې کار وکړو، مزدوري وکړو، یا هم سو کار ته بوځي چوک ته ولاړو، له موږ نه به نفرت کوو چې پوډرې ته کار نه شي کولی، خمار به هم پاتې وو، پیسې به هم نه وي. لاړو به موټر ته هم نارې ولې سي، مسافر بجای کړو، موږ ته یو لس لس روپۍ راکړي، په هغه به مې یو شل یا 500 روپۍ جوش کړې، بیا به لاړو پله لاندې نشه به م وکړه، بېرته به راغلو دلته. داسې ورځ به چې هغه به موږ ته نه پیدا کړي چې موټر ته نارې کړي، موږ ته پیسې راکړي. په بد حالت کې وو، دکان مخکې مې څوک نه پرېږدي، مغازي مخکې مې نه پرېږدي، پیاده رو کې مې نه پرېږدي.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې یو دوکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هېڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د ده یوې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کور څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکاره او بېروزګاره ګرځم، ښه ده چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وای بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هېچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړې. بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بېرته به یې پرېږدم. وا سړیه، الګ ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم. والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟ هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي، نور دا کور پوشه بابا، زه لاړم. وا زویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لک را وګرځوه.
ځه ښځې، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چېرته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لږ خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډری، زه د هوټله وزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلی؟
هو.
تو خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان، باندې او پلار اقسام ادا نه کړ، دا چې زوی مې پوډری شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.